تاسو هم ستړي مشي. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې په هلمند، اروزګان او کندهار کې یو لږ زره بې ځای شبې کورنۍ د لاسنیوي غوښتنه کوي. د کندهار ارغنداب کې بیګا هم کلکه جګړه شوې، وروستای حال یې درکوو. پروانه تموزه اسد الله لودین هر کلای کوم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوری مخکلی دی چی راپور نو تراشو پاموکړی خبرونو ته. د انډونیزیا یو اسلامي بنسټ د افغانستان جګړه ناروا وبلله. افغان چارواکي وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د بل چا پر ضد کار واخلي. او د ګرجستان واکمن ګوند پارلماني ټاکنو کې د بریا اعلان وکړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي د ماليزیا د اسلامي یووالي نړیوالې مجمع په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله. دغه وزارت پرون ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي د ماليزیا دغه مجمع یو معتبره اسلامي ټولنه ده چې په افغانستان کې یې جګړه غندلې او ناشرعي بللې ده. وزارت وایي د مجمع پر دې موضوع په کوالالمپور کې د افغانستان سفارت ته په یو لیږلي پیغام کې دا خبره کړې ده. د ماليزیا د مجمع د خبرو له لارې د افغانستان د روانې کشالې د حل غوښتنه کړې. تېر اونۍ د کابل د لوی جرګې په تالار کې شاوخوا 2500 علماو هم ورته څرګندونې کړې وې. د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی وایي افغانستان هیڅ هیواد ته له خپلې خاورې د سیاسي او نظامي استفادې اجازه نه ورکوي. محمد عمر داودزی پرون د ملي راډیو ټلویزیون په یوه خبرونه کې دا خبره وکړه.
نه موږ هند ته اجازه ورکړې نه ورکو، نه موږ پاکستان ته اجازه ورکړې نه ورکو، نه ایران ته. اوس دې نه بعد خیر سره چې امریکایان لاړ شي هغوی به هم دا اجازه نه لري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر اونۍ ویلی وو هیواد اندېښمن دی چې هندوستان به د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره کار واخلي. ښاغلي داودزی د یو پارلماني هیات په ترکیب کې تیر اونۍ پاکستان ته سفر کړی وو او هلته یې ویلي وو چې پاکستاني چارواکو ډاډ ورکړی دی چې د روان میلادي کال تر ختمېدو مخکې به په افغانستان کې اوربند ته زمینه برابره شي. د ننګرهار چارواکو د پچیراګام ولسوالۍ د امنیت په ټینګښت کې د ولسی پاسنوالو رول مهم وباله. د والی ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې والی ضیاءالحق مرخیل پرون په دې ولسوالۍ کې ولسی پاسنوال وستایل.
ننګرهار والی پچیراګام ولسوالۍ ته د سفر پر مهال د ولسی پاڅون کوونکو پښتو څخه لیدنه وکړه او له دوی سره نقدي مرسته وکړه. د دوی څخه قدردانی وکړه چې د پچیراګام ولسوالۍ د امنیت په تامین او وضعیت ښه کولو کې همکاري کړې ده.
د پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له یو نیم کال راهیسې په ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت ښه شوی خو حکومت ورته اساسي کارونه نه دي کړي. د ګرجستان واکمن ګوند د ګرجستان رویا په پارلماني ټاکنو کې د بریا ادعا وکړه. لدې سره دغه ګوند له وړاندې له متحد شوي اپوزیسیون سره مخامخ شو چې هیله مند دی د واکمن ګوند اتکلنه واکمني پای ته ورسوي. خو د اپوزیسیون تر ټولو لوی ګوند د وړمې ورځې د ټاکنو نتایج رد کړي او په تبلیسي کې یې د اعتراضونو غوښتنه کړې. نړیوالو څارونکو ویلي چې د ټاکنو وروستۍ پروسه له عیبونو خالي نه وه. خو د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان پرون دا نتیجه واخیسته چې په ګرجستان کې چې درې میلیونه ولکه وګړي لري شوي انتخابات رقابتي وو او په ټوله کې اساسي ازادۍ پکې په پام کې نیول شوی وي. د کاناډا پولیس وایي په کیوبک کې د یکشنبه شپې هغه پیښه چې په نتیجه کې دوه کسان د تورې په گزارونو وژل شول تروریستي انګیزه نه لري. د کیوبک ښار پولیسو پرون وویل لومړنۍ موندنې ښیي چې یو 24 کلن ځوان د شخصي انګیزې له مخې دا حمله کړې چې تروریستي اړخ نه لري. د پولیسو یو افسر رابرټ بیچن پرون وویل چې دغه ځوان په 2014 کال کې د دغسې یوې حملې خبره کړې وه. د هغه په خبره دا اطلاعات 15 کاله مخکې د ده د رواني درملنې په یوه متن کې افشا شوي وو. د فلیپین په ختیځ کې د یو زورور طوفان په نتیجه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. د پرون سهار طوفان دومره قوي وو چې په یو ساعت کې سرعت 200 کیلومترو ته رسیده چې د خټو او خاورو د ښویېدو سبب شو او نږدې 150 کورونه یې لاندې کړل. او په داسې حال کې چې په چک جمهوریت کې د کورونا ویروس مثبت پیښې په زیاتېدو دي، دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې بیړنی حالت ښایي تر کرسمس پورې وغځول شي. د هغو ارقامو له مخې چې د چک جمهوریت چارواکو پرون اعلان کړل، د 24 ساعتونو په لړ کې تر 1400 ډیر کسان په کورونا ویروس اخته شوي. په ټوله کې په دغه هیواد کې تر 3,15,000 ډیر کسان تر اوسه په کورونا اخته شوي، چې د دې ډلې 3,250 تنه مړه شوي دي. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم منتلی شي، پته ده azadiradio.com. د ژمی پر رسیدو د څو جنوبي ولایتونو بې ځایه شوي کورنۍ له سختو ستونزو سره مخ شوي.
دغه کوچنیان په خونه کې خونه د پاغه کې پرې باسو کټان مرګر د باندې پرې وځه نغړ کې خرتلې د اموش پر ځانو باندې اچو چې مش په شی لا نه درایستلې.
د کندهار ارغنداب او جړې ولسوالۍ کې پرون او تیر شپه سخته جګړه شوې ده.
هوایي ځواکونو تر نا وخت بمبار کوي چې د درنو چاودونو ژغونه عام کندهار شهر ته رسیدل.
افغانستان کې غنو خبريالانو سره د شوي تاوتریخوالي دوسی به برخلیک پاتې دي. د افغانستان په اړه د جنو نړیوالو رسپانو تبصری درته لرو. او روزګان کې د خلکو په مرسته یو ارمانجن مور وتوانید چې 12 کال وروسته د خپل زوی ناوي واده کړي.
دغه ارمان مې پر زړه درلود چې مال اله زما د چچو پر دره خوندې کې چې زما په کور کې دوه مشزه پیدا شي.
دویم نیمایي کې د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرامونه درته لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 نوي او اف ام 3.15 خپرونه کوي. تازه راپور دی چې پرون ماخام د کندوز د ولایت په مقام کې یو توغندی لګیدلی. هلته مو خبریال وایي چې د دغه توغندی په چاودنه کې د ولایت د مقام څلور ساتونکي وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. هڅه کوو چې خبرونه کې له خپل خبریال سره اړیکه ټینګه کړو او وروستای حال یې درکو. خو اوس ورځو هلمند ته. خبریال مو راته وایي، تخنیکي همکار اشاره کوي چې له کندوز مو خبریال له خبرونې سره وصل شوی دی، اجمل آریان. آریان صاحب، ستړي مشي، سهار مو په خیر. په کندوز کې د ولایت پر مقام د تیر ماښام د برید جزئیات څه دي؟
مننه. د کندوز سیمه چارواکي وایي چې تیر ورځ ماښام 15 بجې د کندوز ولایت مقام په انګړ کې د والیبال په میدان کې د وسلوالو طالبانو د هوان د مرمۍ د لګېدو له امله د ولایت لس تنه ساتونکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کندوز د والي وای نسمت الله مرادي له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې پېښې کې د ولایت مقام څلور تنه ساتونکي وژل شوي او درې تنه هم ټپیان دي. او دغه راز د ولایت درې تنه ملکي کارکوونکي هم شامل دي. یعنې په ټوله کې څلور ساتونکي وژل شوي، درې تنه هم ټپیان دي او درې ملکي کارکوونکي هم ټپیان دي، یعنې شپږ تنه ټپیان دي. د ښاغلي مرادي په خبره چې د دغه پیښې ټپیان د کندوز نظامي روغتون ته انتقال شوي دي او روغتیايي وضعیت یې هم د ډاډ وړ ده.
بله، او د پیښې مسولیت چا په غاړه اخیستی او داسې هم معلومه شوي چې دغه توغندی چې د ولایت په مقام لګېدلې له کوم ځایه توغول شوی؟
لودین صاحب، له څو کلونو راهیسې د کندوز شاوخوا سیمې، البته د ښار نږدې سیمو کې وسلوال طالبان فعاله فزیکي حضور لري. دا لومړی ځل نه ده. څو ځلې د کندوز ولایت مقام انګړ په دیوان مرمۍ باندې ویشل شوی ده او دغه راز د ښار په بیلابیلو سیمو کې هم دیوان مرمۍ لګېدلې دي. خو دلته چارواکي وایي چې دغه وار د وسلوالو طالبانو له لوري توغول شوی ده، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو یا کمبلې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي.
بله، کور مو ودان اوریدونکو و موریدل چې په کندوز کې زموږ خبريال ویل چې تیر ماخم د کندوز د ولایت په ودانۍ کې، البته د والیبال په میدان کې، توغندۍ لګیدلې او کم تر کمه څلور ساتونکي پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. له کندوز نه ورځو کندهار ته. د کندهار په ارغنداب او ژړۍ ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ کلکه جګړه شوې ده. تېره شپه هوایي ځواکونو په ارغنداب کې بمباري کړې چې تر اوسه یې د مرګ ژوبلې او اغېز راپور نه دی خپور شوی. لږ وړاندې زموږ خبریال صادق رښتینی راته وویل
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د دوشنبې په شپه هم هوایي ځواکونو تر ناوخته بمبار کوي چې د درنو چاودنو ژغونه عام کندهار ښار ته را رسیدل. چارواکو تر اوسه د دغه بمبار د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي د یکشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د کندهار په ارغنداب او ژړۍ ولسوالیو کې 115 وسلوال طالبان وژل شوي او 46 نور ټپیان شوي. د احمدي په وینا وسلوالو طالبانو ته دغه تلفات د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په ناګهان، کوهک او تابین کې او دغه راز د ژړۍ ولسوالۍ په نهر کاري سیمه کې اوښتي. بلخوا بیا وسلوالو طالبانو براک سیدا کړي چې د ارغنداب ولسوالۍ د سربند پله څخه بیا تر شاغه دراهي پورې د پولیسو ټولې پوستې سقوط کړې دي. دغه راز د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د بېځایسو کورنیو شمېر 1500 ته رسېدلی دی چې د کندهار د کډوالو چارو ریاست په وینا د دغه 1500 کورنیو څخه 1000 کورنۍ هم هلته په ارغنداب ولسوالۍ کې امن سیمو ته کډه شوي دي او 1500 نورې کورنۍ کندهار ښار ته راغلي چې دلته د خپلو خپلوانو او د کرایې په کورونو کې میشت شوي.
همکار مو صادق رښتینی و چې په ارغنداب ولسوالۍ کې د تیر شپې د حملو جزئیات راکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په هلمند، روزګان او کندهار ولایتونو کې د وروستیو جګړو له کبله تر 10000 زیاتې کورنۍ بې ځای شوې. کله یوې خوا په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره په قطر کې خبرې روانې دي، ورسره جوخت په ځینو ولایتونو کې جګړې زیاتې شوې. بې ځای شوي کسان چې وایي په واقعیت کې دوی د جګړې عذاب ګالي د عاجلو مرستو غوښتنه کوي. د صالح محمد صالح راپور د هلمند یوې بې ځای شوې مېرمنې په غږ پیلېږي.
په هلمند کې د تیرو دریو اونیو جګړو د دې میرمنې په څیر ډیر کسان له خپلو مینو بې ځایه کړي دي. دوی وایي چې په لشکرګاه یا نورو ساحو کې یې اړولي چې نه یې د سرپنا چاره سوی او نه د خوراک لپاره څه لري.
موږ هم د دا ناوې د ولسوالۍ سره راغلي د داد کې ماړولي وروره شپږ کټې په یوه سره کې ماړولي دي. دغه کوچنیان په خونه کې خونه د په هغه کې پرې باسو کټان موږ ګرده د باندې پرېوځو نغاړکۍ خرتلې د موږ پر ځانو باندې اچو چې موږ خپل شی لانه دي راایستلي.
هوا سړه سوې خو د جګړې اور سوړ سوی نه دی. د قطر پلازمینه دوحه کې د سولې راوستلو لپاره مذاکرو هم تر اوسه د دې جګړې تاو نه دی کم کړی. تر دې مخکې په هلمند کې د بې ځایه سویو کورنیو شمېر نږدې 10000 شول سوی وو، خو اوس د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د دغو کورنیو شمېر شاوخوا 10000 یادوي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاری ازادي راډیو ته وویل د بې ځایه سویو کورنیو سروې پیل شوې ده.
در ولایت هلمند در حدود 7000
په هلمند کې د وزرو په شاوخوا کې کورنۍ بې ځایه شوې دي. د کډوالو چارو وزارت د نورو دولتي ادارو او د همکارو مؤسسو په مرسته د سروې ډلې لري چې تر 2000 زیاتې کورنۍ سروې شوې. له 1400 کورنیو سره مرستې شوې دي.
1600 خانواده کومک انجام شوه.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري ویلي دوی په هلمند کې شاوخوا 1500 کورنیو ته لومړنۍ مرستې رسولې دي. په هلمند کې د بې ځایه سویو لوی شمېر د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښنه هم پارولې ده. د دغه کمیسیون د نشراتو مشر ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
جګړه په هلمند کې او په نورو ولایتونو کې هم له بده مرغه ډېر منفي پیامدونه درلودل. ډېر کورنۍ بې ځای شوې ده. موږ په دې برخه اندېښنې لرو او له حکومت نه او له نړیوالو نهادونو او سازمانونو غواړو چې باید په دې برخه پام وکړي.
له تیر میاشت د هلمند ترڅنګ په کندهار او روزګان ولایتونو کې هم جګړې زیاتې سوې دي. یوازې په کندهار کې له تیر اونۍ د جګړو له کبله چې تر ډیره پر ارغنده بولسوالۍ ورټولې دي 1500 کورنۍ بې ځایه سوې دي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي چې له دې جملې 1500 کورنۍ کندهار ښار ته کډه سوې او زر نورې کورنۍ په ارغنداب کې دننه نورو سیمو ته بې ځایه سوې دي. بلخوا د روزګان ولایت چارواکو هم ویلي چې له ګیزاب او دیراوت ولسوالیو څخه د 2500 په شاوخوا کې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه سوې دي. د والي ویان احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ځینو مرستندوی ادارو سره په همکاري هڅه کوي چې دغو بې ځایه سوو کورنیو ته لومړنۍ مرستې ورسوي. خو ښاغلی ساحل وایي څرنګه چې وسلوالو طالبانو پر دغو ولسوالیو لارې بندې کړي دوی نسي کولی په خلاص مټ بې ځایه سوو کورنیو ته عاجلې مرستې ولیږدوي. د هلمند، اروزګان او کندهار په څیر په ځینو نورو ولایتونو کې هم جګړه شدیده سوې او شکیل لوري د یوه او بل د ځپلو ادعا کوي. خو د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي د جګړې زیات زیان هغه ملکان ګالي چې په وسلوالو شخړه کې دخیل نه دي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په حنا
زوی مون په مرتب کې د باران د لپاره پناین سمو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
وسام ورزو د خبريالانو د دوسیو اړوند یو راپور ته د خبريالانو ملاتړي بنسټونه وایي د روان میلادي کال لپاره تر اوسه د خبريالانو په وړاندې د تاریخوالي 15 او یا پیخي ثبت شوی دي. په ورته وخت کې د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه افغانستان د هغو هیوادونو په 15 مالیکه کې راوستي چې د خبريالانو د وجنې دوسیه پکې به برخلیک پاتې دي. خان محمد سین د نومبر د 2 په مناسبت چې د خبريالانو په وړاندې د جرایمو د مافیات د ختمولو لورز سره برابر ده دغه راپور چمتو کړی.
زمانه که ما با روز آمدان سرصدا زیادتر به کار مشترک شده.
مینه مروت هاگه خبریاله چه په کابل که ده یوی تروریستی حمله قربانی شوه ده. د خورشید تلویزیون خبریاله مدینه مروت د یو مقناطیسی ماین د چاودیدو له امله چې موټر پورې نخلول شوی و ټپي شوی ده. دغه حمله چې تیر کال د اسد په میاشت کې شوی وه د مروت دوه همکاران پکې ووژل شول او دوه پکې ټاپیان شول. د اغلې مروت په خبره د دې له بیا بیا غوښتنو سره سره تر اوسه د پیښې عاملین نه پیژندل شوي او نه نیول شوي دي.
چندین بار گزارشات
تهیه شده جدرنا و سوزل زموک خبریالانو د وضعیت د دوی د کورنۍ او د عدالت غوښتنې او خوشی تلویزیون لپاره راپورونه تیار شول. خو وینو چې د پیخو عاملین ونه پیژندل شول او سرنګ چې لازم و په قانوني توګه تعقیب نشول.
مدینه وای د یاد پیخ وروسته کورنۍ د دې د خبریالۍ د دند له دوام سره مخالفت وکړ خو دې بیا هم خپل کار ته دوام ورکړ. د افغانستان د آزاد و رسنیو ملاتړ اداره نای وای د خبریالانو د وهلو ډبولو نیولو او سپکاوي په ګډون په تیرو 19 کلونو کې د خبریالانو د وژنې 122 مورد ثبت شوي دي. د دغه ادارې د سار د څانګې مسؤول احمد نصیر نوري ازادي راډیو ته وویل د خبریالانو د ملاتړ او بنسټونو د عدالت غوښتنو په نتیجه کې د خبریالانو د وژلو د 115 موردو وضعیت روښانه شوی او حکومت ویلي چې 12 نور مورد هم څېړل کیږي. د ښاغلي نوري په خبره د افغان حکومت راپور ته په کتو د وژنو د 115 قضیو نه 150 ته رسیدنه شوې ده. دا ته وشتو مورد او عاملین لامنیتی ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی اته مورد د امنیتی ځواکونو د کشف تر سار لاندې او د نورو موارد او عاملین د دولت وسلوال مخالفین په تیر طالبان دي. د نای د سار د څنګه مسؤل نوري وای د روان میلادي کال له پایل نه تر اوسه د خبريالانو پر وړاندې د تاو تاریخوالي 15 بیا قضیه ثبت شوی چې 15 د وژنو دي.
د 2020 کال د جنوري نه تر اوسه 15 پیښې شوې چې یو په غور یو په هلمند او درې په کابل کې وي. په ټوله کې د تاوتریخوالي 15 اویا پیښې کیږي چې وژل، ټپي کول، پر رسنیو حمله، سپکاوی، وهل، ډبول، د وسلوالو مخالفینو له لورې تښتول او بندي کول پکې شامل دي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2019 میلادي کال کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 115 قضیې ثبت شوې دي. خاغلی نوری وای کسا هم پا ورسته و کلونو که لخبریالانو سر دتاو تریخوالی دوسیو تا رسیده نشبه خو افغانستان وست هم پا هاگو هوادونو کشمیرل کیگی چه لخبریالانو سر دتاو تریخوالی دیر شمیره لری په ورته وخت کې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د هغو هیوادونو په پنځمه لیکه کې دی چې د خبریالانو د وژنو دوسیې پکې پرته له برخلیکه پاتې دي. دغه راپور وایي سومالیا، سوریه، عراق، جنوبی سودان او افغانستان هغه پنځه هیوادونه دي چې د جګړو دوام پکې لامل شوی چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو ته سمه رسیدنه ونه شي. بلخوا د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د عدالت غوښتنې عمومي مسؤول صدیق الله توحیدی وایي سره له دې چې افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب او د رسنیو د کار لپاره ښه قوانین لري خو بیا هم د خبریالانو پر وړاندې پکې د تاوتریخوالي پیښې ډېرې دي. د ښاغلي توحیدی په خبره د خبریالانو د وژنو، تختونو او د مرګ د ګواښلو په پیښو کې تر ډیره د دولت وسلوال مخالفین او تروریستي ډلې لاس لري خو په وهلو ډبولو، سپکاوي او موقتي بندي کولو کې یې دولتي چارواکي او سیمه ییز زورواکي ښکیل دي. د ده په خبره د خبریالانو د وژنو او وهلو ډبولو په ګډون د دوی پر وړاندې د جرمونو معافیت اوس هم شته.
عدم تطبیق کامل قانون، عدم پایبندی به قوانین از جانب
د قانون نه پلی کیدل، د دولت د منصبینو لخوا قانون ته نه پاملرنه او د خبریالانو د وژونکو د نیولو په برخه کې د امنیتي ارګانونو کمزوري هغه لاملونه دي چې د جرمونو پر وړاندې یې د معافیت تله درنه کړې ده.
ښاغلی توحیدی وایي سره له دې چې لویه سرنوالۍ له خبریالانو سره د تاوتریخوالي د دوسیو په اړه د اجراتو راپور ورکوي خو په دې برخه کې د سترې محکمې د اقداماتو په اړه اطلاع نشته. د افغانستان لویه سرنوالۍ وایي پروسه کال د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي دواوې دوسیې د تحقیق او ارزونې په هدف ثبت شوي دي. د دغه ادارې بیان جمشید رسولی ازادي راډیو ته وویل په دغه شمیرو کې یو دیرش قضیه د خبریالانو د وژنو او ترور دي.
از یه 72 مورد 31 موردش قضایای
په دغه دوه یا پیخو کې یو دیرش د خبریالانو د وژلو او ترور قضیه دي او لوی سرنوالۍ د ترسره کړو تحقیقاتو له مخې له سترې محکمې او د افغانستان له محاکمو نه عاملینو ته مجازات غوښتي. په مجازاتو کې اعدام له شلو نه تر دیرشو کلونو حبس او نور شامل دي.
د ښاغلي رسولي په خبره د دغه دوسیو 19 مورده 1390 او 1390 کلونو پورې اړه لري چې په تړاو یې 3 کسان نیول شوي او له تحقیقاتو وروسته محکمې ته پیژندل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس هم د خبریالانو لپاره یو ناامنه هیواد ګڼل کیږي. د اکتوبر 2 هر کال د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د ختمولو د ورځې په نوم مانځل کیږي. د ملګرو ملتو سازمان د 2014 کال د نومبر په 26 یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې ټول دولتونه باید د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي او دغه شان د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي او جرایمو له معافیت سره مبارزه وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړې
اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري اجمل انته غوښی.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو تازه لیکنه کې دا پوښتنه راپورته کړې چې د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته به د افغانستان په وړاندې د امریکا ژمنې څنګه شي. ورځپاڼه لیکي سره له دې چې د امریکا د ولسمشرۍ د کاندیدانو ترمنځ مناظرو کې د افغانستان د جګړې په اړه بحث نه دی شوی، خو د لیکوال په باور دا انتخابات د افغانستان لپاره مهم څه دي. د لیکوال په وینا په فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون سربېره افغانستان کې تاوتریخوالی نه دی کم شوی. دا واشنگتن پوسټ په وینا په افغانستان کې د طالبانو د وروستیو بریدونو هدف د امریکا او افغانستان پر حکومتونو د فشار راوړل دي. ورځپاڼه لیکي افغانان غواړي پوه شي چې د نومبر د 3 نیټې له انتخاباتو وروسته به د افغانستان سره د امریکا ژمنې څنګه کیږي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي ځینې لکه جمهور رئیس اشرف غني ښایي په دې هیله وي چې د امریکا په انتخاباتو کې د جو بایډن د بریالیتوب په صورت کې به د افغانستان د سولې بهیر له سره تنظیم شي او د دوهې د تړون ځینې برخې به لغوه شي. لیکوال راندی وای ښکاري چې ولسمشر ترامپ د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو د بهیر د چټکولو هوډ لري. ولسمشر ترامپ د اکتوبر په میاشت کې په یو ټویټ کې ویلي والی د کریسمس تر جشن ټول امریکایي سرتیري له افغانستان نه وباسي. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر انتخابات نږدې کېږي څلور اساسي مسلې د افغانستان پر جګړې اغېز کوي. وړاندې وایي د سولې مذاکرات د بدلون په حال کې دي. تاوتریخوالی له ولسي افغانانو قرباني اخلي، له القاعده سره د طالبانو اړیکې د فکر وړ دي، او څلورم دا چې سیمه ایز سیالان د افغانستان د سولې بهیر کمزوری کوي. انډین اکسپرس هندي ورسپانې په خپلې وروستۍ ګڼه کې په یوه لیکنه کې ویلي په هند کې د پیازو د بیو لوړېدو د افغانستان څخه د پیازو واردات زیات کړي دي. لیکنه وایي هر ورځ شاوخوا 15 لاری پیاز له افغانستان څخه د پاکستان له لارې د هندوستان خاورې ته داخليږي. لیکنه کې ویل شوي د افغانستان څخه هند ته د پیازو صادرات به په هند کې د منی په فصل کې د پیازو په بیو کې د کمی سبب شي.
اوس هم ورځو یوې په زړه پورې موضوع ته. له اروزګان څخه د سید ولي په نوم د یوه داسې چا کیسه چې 12 کاله مخکې کوژده کړې وه خو د واده مالي توان یې نه درلود. د ازادي راډیو یو راپور د سید ولي او د ده د عمر خوړلې مور ژوند ور بدل کړ. په دې اړه د شریف الله شرافت راپور ته پام وکړئ.
چې ماشام سر ولګوم چې راویښ شم زړه مې ته یزې چې زړه مې پټه پس پس سر زه خدمت کوم ازلم دې چې نه راکې په لاس نه راکې یو لک روپۍ وړ.
دا جړه د شپې ته کلنې سلما ده. شاوخوا و میاشتې وړاندې د ازادي راډیو د کیمرې په وړاندې د خپلې بیوزلۍ ویرجن کیسه کوله. هغه مهال د سلما په ګڼو ستونزو کې یو هم د دې د زوی زندېدلې وادو چې 12 کاله مخکې کوژده سوې وه خو د ولور د پیسو د نه لرلو له کبله یې نسو کولی چې خپله ناوې واده کړي. 30 کلن سید ولي چې د سلما یوازنی زوی دی د بیل او کلنګ مزدوري کول، خو پر دې مزدوري د واده پیسې پوره کول ممکن نه وو. هغه په سختو او درنو کارونو کې خپله روغتیا هم له لاسه ورکړې وه خو تر پایه یې د واده او ولور پیسې پوره نه کړلې. خو میاشتې مخکې د ازادي راډیو یو ویډیو راپور چې پکښې د سید ولي مور د خپلې بېوزلۍ او بېوسۍ کیسه کړې وه خپور سو. د دې راپور له خپرېدو وروسته ګڼو خلکو سلما او سید ولي ته د مرستو لاسونه وغځول، او سید ولي او مور یې وتوانېده چې د اروزګان د ګڼو نورو خلکو په څېر په دودیزو مراسمو خپله ناوې راواده کړي. سلما وایي د زوی واده یوه لویه هیله وه، او که نورو خلکو د مرستې لاس نه وای ورکړی نو د دې ارمان له پوره کېدو ناهیلې سوې وه.
هر څونه خوشحاله یو، که ازادي راډیو ته موږ خوشحاله یو، د دغه کومکي رسو موږ خوشحاله یو، مشاله یو چې زموږ سره یې ښه ژوند وکړي، زموږ واده یې راوکړي، ښه خوشحالي یې پر جوړه کړه. لکه یو چا چې واده کړی دی هغه رقم واده یې موږ ته راوستی، راوې کړي زما چې چېته یې واده ورکړی دی په دوغننو کښې شی نه دی احتیاج کړی. دغه ارمان مې پر زړه درلودی چې ما له الهی زما د چچې پرده راخوندي کې چې زما په کور کې دوه مشرزه پیدا سي. الله تعالی دې یوه زنه ازادي راډیو یې ته ورکړي.
د سید ولي او مور سره لا هم د مرستو لړۍ نه ده درېدلې. په همدې اونۍ کې ورسره یو بهرني میشتي افغان د 3 میاشتو لپاره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. د افغان لال میرخان نومېږي او د امریکا په متحده ایالاتو کې اوسېږي. هغه وایي
دا په راډیو یا ازادي نه چې د خبر مو چې ما اورېدو او په دغه باندې چې دا بېچاره تېره مثلا څوارلس کاله فقط سه به د کار کړی وو، د واده دپاره پیسې نه درلود، دا بېچاره تکلیف پیدا کړی وو، او زه د راډیو ازادي نه ډېره مننه کوم چې دغه تاسو غوندې ځوانان مثلا کاري لري کار کوي خو دغه تاسو اجر ورکړي
خپله. سید ولي راته وویل د ازادي راډیو د راپور له خپرېدو وروسته یې اوس ژوند بدل سوی، د کلي د خلکو له ملنډو خلاص او په عامه اصطلاح کور آباد. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
دانش افغان جلال آباد لیکي وایي روسي حمله د زغملو نه دي. ضیاءالحق زاکری له هلمند نه لیکلي وایي د ناوي ولسوالۍ په هلمند کې طالبان برلاسي دي. فریاد له کندهار نه لیکلي وایي کومې غونډې چې د عامو خلکو کسانو لخوا د سولې په ملاتړ جوړیږي هغه ګټورې دي. وسیله عبدالرحیمزي له لغمان له قرغیو نه لیکلي وایي د پوهنې وزارت دا 15 کاله کېږي چې د کتابونو ژمنې کوي خو کتابونه نه ورسیږي. نیک محمد قرآن دوست له کندهار نه لیکلي وایي جګړې ځپلي خلک ډېر له ستونزو سره مخ دي. فهیم زابولي لیکلي وایي طالبان تاوتریخوالي کې د امتیاز په لټه کې دي. اته بجې او 1:30 دی. وړاندې 2:19 پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرامونه خو ترې مخکې